د ماشام شپږ بجې شوې احمد چې پریم داسې رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه. یو جګپړی بریتانیایي ډیپلوماټ وایي طالبان په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار له بندي سره د افغانستان د خلکو له ژوند سره لوبې کوي. د افغانستان لپاره د بریتانیا شارج د افیر هوګو شورتر په یو لړ ټویټونو کې لیکلي دي چې د طالبانو دا پریکړه ښکاره تبعیض، د نړیوال قانون تر پښو لاندې کول او د بشري حقونو له اصولو سرغړونه ده. ښاغلی شورتر زیاتوي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د اسلامي همکاریو سازمان جیویا د نړۍ اوسترو صنعتي هیوادو نا دولتي مؤسسو او نورو له طالبانو غوښتي دي چې دا بندیز ختم کړي. د طالبانو اقتصاد وزارت تیرونه اعلان وکړ چې په کورنیو او بهرنیو نا دولتي مؤسسو کې تر ثانی امر پورې شزي د کار اجازه نه لري. یو شمیر مؤسسو لکه د ماشومانو د خوندیتوب، د ژغورنې نړیوال سازمان، د ناروی د کډوالو شورا او پاملرنې مؤسسې اعتراضا خپل فعالیتونه په افغانستان کې درولې دي. د بلخ جوجان پر لویه لار د ترافیکي پیښې په ترڅ کې 50 تنو د دوو میرمنو په ګډون خپل ژوند له لاسه ورکړی. باختر اژانس نن په ټویټر کې لیکلی دي چې دا پیښه هغه وخت وشوه چې د مسافرو یو بس له سراچه موټر سره د شبرغان په چخچي سیمه کې ټکر وکړ. د راپور له مخې په دې پیښه کې څلور تنه نور ټپیان شوي هم دي. د پانتون استاد اسماعیل مشال وای د نجونو د زده کړو لپاره به خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي که یې د سر په بیه هم تمام شي. شاغل مشال چې د طالبانو د پریکړې په اعتراض خپل تحصیلي اسناد تیر اونۍ له طلوع نیوز سره د خبرو پر مهال څیرې کړ چې د کل له فرانس پریس اژانس سره تازه د خبرو پر مهال یو ځل بیا خپل ژغ اوچت کړ او ویې ویل چې خپل اعتراض ته دوام ورکوي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت یولس ورځې مخکې د پانتونونو دروازې تر ثانی امر پورې د نجونو پر مخ بندې کړې. د راپورونو له مخې نن د اوکراین په پلازمینه کیف کې پرله پسې چاودنې وشوې. تر دې مخکې د روسیې الوتکو د احتمالي بریدونو د پیلېدو له ویرې د خطر د زنګونو ژغونه جګ شول. د کیف ښاروال ویتالی کلچکو په تلګرام کې د چاودنو خبر تایید کړ. وروسته ښاغلی کلچکو ولیکل چې یوه چاودنه د سولومینسک په مینه کې وشوه. تر اوسه په دې اړه نور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو راپورونه وایي چې د اوکراین دافعه هوا سیستم هم فعال و. او وروسته خبر ده چې په نړۍ کې د فوټبال پیژندل شوی ستوري کریسټیانو رونالدو د سعودي عربستان له النصر فوټبال کلب سره تړون لاسلیک کړ. النصر کلب د رونالدو عکس چې تر اوسه 15 ځله د ټولې نړۍ د کال د غوره لوبغاړي ویاړ ترلاسه کړی دی په خواله رسنیو کې خپور کړی دی. په دې عکس کې رونالدو د النصر د لوبډلې جامې په تن کې دي. ودیش کلن رونالدو به د شوی تړون له مخې تر 2025 کال پورې له النصر سره لوبه کوي او څه باندې 200 میلیونه ډالر به هر کال ترلاسه کوي. د سدي رډو ماشمنۍ خبري مجله اوري. یو اس ایډ مؤسسې د طالبانو له لوري په مؤسسو کې د ښځو د کار بندیز له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره خطرناکه بللی. د پوهنتون استاد محموده تقوا پر طالبانو غږ کوي.
باید یو څه نرمښت وښيي. خپله اسلامي امارت هم په ډېر حساس وضعیت کې دی. د رسمیت پیژندلو لپاره شپې او ورځې سبا کوي.
په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو د مخنیوي په اعتراض د افغانستان د پوهنتونونو په لسګونو استادانو استعفاوې کړي.
د کونړ ولایت په 15 ولسوالیو واش کلستر تر چا تر لاندې 13 نوي کویان جوړ چلیرش ترمیم
په کونړ کې مؤسسو تازه مرستې کړې دي. او د پانتونونو د استادانو په ارتباط په تاسو واوري چې د پانتونونو استادانو استعفا وکړي.
یو سل دېرش استادانو رسمانه عکسل عمل ښودلی دی چې د دوی له ډلې څخه 80 استادانو په له دندو څخه استعفا کړې ده.
دا به هم واوري چې 2022 میلادي کال افغانستان د خبریالانو لپاره څرنګه و. یو شمېر شکایت لري د آزادو رسنیو نوی اداره بیا وایي چې د خبریالانو په وړاندې خشونت څه ناڅه کم شوی دی. تر دې شېبې
د آزادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګه په فیسبوک کې په مستقیم ډول تاسو لیدلی او اوریدلی شئ، او همدارس موږ خبرونه په ازادي رادیو ویب سټ کې هم تاسو اوریدلی او لیدلی شئ. د متحد ایالاتو د پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ مشره سمنتا پاور وای په ملي او نړیوالو نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار له بندیز وروسته په افغانستان کې 10 میلیونه او 6 لک میرمنې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولی. سمنتا پاور د دې پریکړې چې هغې خطرناکه بللې ده د فسخه کېدو غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په یو ټویټ کې لیکلي دي چې په کوم ډول چې ښځینه مرسته رسوونکي اړمنو کورنیو ته مرسته رسوي نارینه همکاران دا کار نشي کولی. تفصیل له اسمت څاروان نور.
د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې یا یو ایس آی ایډ مشره سمنتا پاور وای په ملي او نړیوالو نا دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز په اړه د طالبانو له پریکړې وروسته اوس مهال په افغانستان کې 10 میلیونه او 6 لک ښځې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولی. سمنتا په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي دا تر ټولو ستر بشري ناورین دی چې د نیمایي وګړو ونډه له منځه یوړل شي. نوموړي د طالبانو د افریقا خندلې خطرناکې بللې او د فسخ کېدو غوښتنه یې کړې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا پر خپل ټویټر باندې لیکلي دي په کوم ډول چې ښځینه مرسته رسوونکي اړمنو کسانو ته مرستي رسوي نارینه همکاران نشي رسولی. له بلې خوا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف ویلي په افغانستان کې د دوی لخوا د بشري مرستو پر رسولو کې د ښځینه کارکونکو رول خورا مهم دی. دې ادارې په یو ټویټ کې ښلي ښځې د خلکو ژوند ژغوري، ښځې ښوونکې دي، د خوړو په برخه کې تخصص لري، دوی د مرستې رسونې د ډلو مشري کوي، دوی په روغتیایي برخه کې کار کوي، واکسینونه کوي، د ټولنیزو ډلو او مؤسسو مشري کوي. د مرستو رسولو په برخه کې باید د دوی ونډه دوام وکړي. د طالبانو حکومت د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په دوام کې د روان دسمبر په 24مه په ټولو غیر حکومتي ادارو کې د میرمنو په کار بندیز ولګاوه او ویل کومه اداره د دوی د افریقه ونه مني د کار جواز به لغوه کړي. د اسلامي حجاب نه رعایت د دې پریکړې عمده دلیل ګڼل شوی. خو افغان ښځو له وړاندې هم په کاري محیط کې حجاب رعایت کاوه او ګڼ کسان د طالبانو تشه پلمه بولي. د طالبانو د افریقه کسان هم په کور دننه او بهر په پراخه پیمانه غندل شوی او د غندلو د لړۍ لا هم دوام لري. خو طالبانو لا هم د خپل دریز د بدلولو لپاره سندي ویلي او حاضر شوی ندی. تیره اونۍ د طالبانو له دې پریکړې وروسته په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي و چې له دې سره به په افغانستان کې د بشري مرستو بهیر ټکنۍ شي. طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیله راهیسې د نجونو په وړاندې لښپشم کولکي پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې او د دې ترڅنګ په وروستي اقدام کې نجونې پوهنتونونو ته د تګ منع کړې.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو پرمختیایي اداره یا یو ایس ایډ وایي په ملي او نړیوالو نا دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز په اړه د طالبانو له پریکړې وروسته اوسمهال په افغانستان کې 10.68 میلیونه میرمنې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولی. د دوی په وینا دغه پریکړه به نورې ناوړه پایلې هم ولري. څه پایلې؟ دا پوښتنه زما همکار خاطر پردیس د پانتون له استاد محمودي تقوا څخه د مرکې په پیل کې کړي.
د اوس وخت کې ولست ډیر زیات زړه رسیدلې دي سره د دې چې په ټوله کې د ټول افغانستان لپاره د ټول ملت لپاره د دې ناوړه پایلې شته دي. هغه دا دي چې د نړیوال ټولنې اکثر مرستې د خزینه وو لپاره وي. که د معرف په برخه کې چټک زده کړې وي هغه هم د هغو نجونو لپاره وي چې هغو له درس څخه پاتې وي، یا هم په مغسیمه کې مکتبونه نشته وو، یا هم په نام نسیمو کې وي، او که نور مرستې وي یعنی نقد پیسې ویشل کېدلې، خوراکي توکي ویشل کېدل، هغه هم اکثره د ښځو لپاره وو، ځکه چې دغه مرستو بېوزله کورنۍ کور کولې او بېوزله کورنۍ همغه وي چې د خپل کور سرپرستی له لاسه ورکړو، یا هم که د طالب په خوا کې وو مړ شوی وو، یا هم که د اردو په خوا کې وو، مطلب هغه کورنۍ یتیمه شوې وه، نو د کور سرپرستی نشته وو. چې کور سرپرستی نشته وو نو هغه د کور مشر یې اوس وه ښځې حسابېدلې. نو په دې اساس باندې د دې پایلې ډېرې ښې نه وې او خلک واقعا وځپل شول. او په دغه څو ورځو کې چې مونږ وینو د ګدایګرو شمیر هم زیات شوی دی. په ښار بازار کې ښځینه ګدایګرې ډېرې زیاتې لیدل کېږي او د دې تر څنګ یو ډول رواني تکلیف یې ښځو ته پیدا کړی دی. موږ باید یوازې داسې ونه وایو چې یو محدود شمیر ښځې دي چې هغوی ممکن زده کړې کوي یا هم په کور کې نور کسان لري چې هغوی ته خواړه او نور څه برابر کړي، بلکې ډېر کسان داسې وو چې په وظایفو کې وو، یعنی که موږ د تحصیلي برخې نه یوازې تیر شو، په وظایفو کې هغوی له مجبوریت نه دندې کولې.
هغه له تقوا په دغه اوسنیو شرایطو کې هغه کوم موارد چې باید ترسره شي تر څو طالبان بیرته خپل دغه پریکړه واخلي؟
زه فکر کوم چې باید یو څه نرمښت وښيي. اوس شرایط بدل شوي دي او خپل اسلامي امارات هم په ډېر حساس وضعیت کې دی. د رسمیت پیژندلو لپاره شپې او ورځې سبا کوي او کوښښ کوي راپورونه ورکوي تر څو د دغه حکومت هغه مثبتې کړنې چې د یو نیم کال په ترڅ کې سر ته رسول دي هغه نړیوالو ته وښيي. نو دوی باید یو څه نرمښت وښيي. یعنی زه په هغه عملي توګه نه پوهیږم ولې دغه څه مې چې د ټولنیزو رسنیو نه اورېدلی دي چې په قندار کې غونډه کېږي، په کوم ځای کې غونډه کېږي، کوم ځای کې غونډه کېږي. یعنی خپله چې کله چارواکي یا هغه کسان چې د واک په راس کې قرار لري، هغه کسان چې کله سره همغږي نه وي، نو خپله سړی دې نتیجې ته رسیږي چې دلته یو خبره شته، دا ښایي دغه فیصله د کوم ځای څخه د وحي په توګه راغلله او په دغه ملت باندې تطبیق شوله. خپله همدغه مشران د سره کښېني او دې نتیجې ته د ځان سره ورسوي چې دا د ملت په خیر نه ده.
اغلی تقوا د دغه پریکړې دوام لکه مخکې چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، د دغه پریکړې دوام به څومره خطرناک تمام شي د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول افغان میرمنو لپاره؟
مونږه خو د هغې یو څه هغه ولیدلو په همدغه لنډو شپو کې، یعنی ډېرې زیاتې پروژې چې د موساتو لخوا تطبیق کېدلې نړیوالو دونرانو هغه سسپینډ کړلې. نو دا په دې معنی چې که تاسو دوام ورکوئ دغه یو څو نورې پروژې چې روانې دي او دغه کومې نړیوالې مرستې چې دي دا به هم درېږي. ضرر یې په مجموع کې ډېر زیات په اقتصادي لحاظ چې ځپل کېږي، چې ضرر ویني هغه ملت ته رسېږي. ولې د رسمیت پیژندلو په مسایلو کې په اساساتو کې حکومتونو ته هم ضرر رسیږي؟ که په اقتصادي لحاظ حکومت ته اوس ډېر ضرر ونه رسیږي چې څه ناڅه دوی سپما کړې ده او په اقتصادي لحاظ غواړي، یعنی خلکو ته یې ښایي چې په پښو ولاړ یو، ممکن دومره هغه ونه کړي، ولې عوامو ته ډېر زیات ضرر ورسیږي؟
د پوهنتون استاده محموده تقوا له یوې خبرتیا وروسته به د ازادي راډیو لدې خبري مجلې واوري چې په لسکونو استادانو په افغانستان کې استعفا ورکړې د پوهنتون استادانو.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2100 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر تحصیل تر بندیز وروسته د پانتونونو د استادانو د استعفا لړۍ لا اتیاو واوښته. د کابل پانتون مخکنی استاد عبید الله وردګ ازادي راډیو ته وویل هغه معلومات چې د راټول کړي شي چې تر دې دمه 130 استادانو اعتراض کړی، په دوی کې اتیا تنو استعفا وکړي او پاتې نورو په رسمي ډول خپل اعتراض لیکونه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ته استولې دي. جزئیات له خپل همکار اورو.
سلامونه شیبر صاحب تاسو او ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته. د طالبانو حکومت له هغې پریکړې وروسته چې نجونې له پوهنتونونو څخه منع کړې، تر دې دمه تر 100 ډیرو استادانو د دې پریکړې په وړاندې اعتراض او استعفا وکړې. د استادانو وایي د طالبانو حکومت دې باید هغه پریکړه بیرته واخلي چې نجونې له پوهنتون څخه تر دویمه مره پورې منع کړې دي. د کابل پوهنتون مخکنی استاد عبید الله وردګ چې تر ټولو مخکې د طالبانو حکومت د پریکړې خلاف استعفا وکړه، وایي دته د رسیدلو معلوماتو له مخې تر 100 ډیرو استادانو د طالبانو حکومت له پریکړې سره خپل مخالفت اعلان کړی، خو دا رقم د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا تر اوسه پورې نه دی تایید شوی. ښاغلی وردګ وایي که څه هم طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ده او نورو استادانو هغه غوښتنه چې نجونو ته د لوړو زده کړو اجازه ورکړل شي تر اوسه نه ده منلې، خو خلکو یې د استعفا هرکلی کړی. ښاغلی وردګ دغه شان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د پوهنتونونو مشران په استادانو فشار راوړي چې غلی پاتې شي او عکس العمل ونه کوي. د کابل پوهنتون د کابل پولي تخنیک پوهنتون استاد سکندر خان زدران هم چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په دې پوهنتون کې استادي کوله وویل ده او نورو استادانو په دې خاطر استعفاوې وکړې چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه بېرته پرانیستل شي، خو په وینا یې د طالبانو حکومت د استادانو له استعفا سره هم د دوی په غوښتنه تر اوسه پورې نه ده منلی. درام سره دی چې د لوړو زده کړو وزارت خپله پرېکړه واخیسته، ورسره یې د معترضو استادانو سره په دې اړه هېڅ خبرې ونه کړې او د پوهنتونونو ادارو ته یې امر کړی دی چې هغه استادان کوم چې اعتراض یې کړی هغه باید منفق شي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیان د هغو شمېرو په اړه چې د استادانو د هغو شمېرو په اړه چې اعتراض یې کړی یا استعفاوې کړې او دا ډول د استادانو د غوښتنې په اړه له ازادي راډیو سره پوښتنو ته ځواب نه وایي. د یادونې ده چې د استادانو تر څنګ ګڼو محصلانو هم په ډېرو ولایتونو کې غوښتنه کړې چې د نجونو پوهنتونونه دې بېرته پرانیستل شي، که نه دوی هم درس نه وایي او همدا ډول په ځینو مواردو کې دوی ازموینې هم خپل کارډ کړي دي.
مننه. و موریدل چې په افغانستان کې په لسکونو استادانو د پانتون استادانو استعفا وکړې دي چې شمېر تر اوسه پورې اتیاو ته رسیدلې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په فیسبوک کې په مستقیم ډول ویني او تاسو کولی شئ چې دا خبری مجله د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com کې هم واوري. د کونړ په پنځو ولسوالیو کې ماسیسو په لسکونه ژورې څاګانې ایستلي او په زرګونو کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړې دي. نور په دې راپور کې
په کونړ کې د واک موسسې یو تن مسؤول عبدالله منزی ازادي راډیو ته وویل د یاد ولایت په پنځو ولسوالیو کې په زرګونو کورنیو ته د څښلو پاکو اوبو اسانتیاوې برابرې کړې دي.
د بشري مرستو صندوق ایچی په مالي مرسته او د واک موسسې په تخنیکي همکارۍ د کونړ ولایت په پنځو ولسوالیو اسمار، دانګام، غازی آباد، اوټکور او چپه دره کې تقریبا د 5 لک امریکایي ډالرو په ارزښت د واش کلستر تر چتر لاندې 1.5 نوي کویان جوړ، 4.5 ترمیم، 1.5 مکتبونو، کلینیکونو او جماعتونو د اپګریډ سیستم نصب او 15 بابا عمل منفعت شنابونه جوړ شو.
د خاغلی منځ په وینا چې په 2022 کال کې په یاد ولسوالیو کې د حفظ الصحې په باره کې د عامه پوهاونې 200 ورکشاپونه جوړ کړي او په همدې ورکشاپونو کې روزل شوو کسانو څخه د یادو ساګانو ساتنې او ترمیم لپاره کمیټې هم جوړې کړې دي.
همداراز 200 ټریننګونه دایر شو او 5000 حفظ الصحې بستې توزیع شوې. تقریبا 16000 خلک د دغه خدماتو نه مستفید شو.
د کومو سیمو لپاره چې د څښلو پاکو اوبو اسانتیاوې برابرې شوي اوسېدونکي خوښتیا وایي پخوایي له خوړونو او سیندونو په ډېرو ستونزو کورونو ته اوبه رسولې چې هغه هم ناپاکې وي او ډېری وختونه به یې د ناروغیو سبب کېدی. اوس چې ورته ژورې ساګانې وویستل شوې له ډېرو ستونزو او ناروغۍ وژغورل شول. د غازی آباد ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی احمد:
ډېر خوشحاله یم چې موږ ته دا کویان جوړ شوي دي. مخکې موږ ډېر په ستونزه کې وو، د ماشومان بتله د خوړونو نه بې اوبه راوړي، هغه اوبه ناپاکه وي، هر وخت ماشومان مریضان وو. همدارنګه هغه چینې چې مخکې وې هغه اوس هم وچې شوي دي، نو اوبو ته بېخي لاسرسی نه و. اوس چې دغه حکومت او موسسې موږ ته دا کویان جوړ کړي دي، نو دې نه ډېر خوشحاله شو او نور دې هم خدای توان اوس ورکړي چې دغه شان د کویان موږ ته نور جوړ کړي او دا خلک د دې ستونزو نه خلاص شي.
د کونړ په دانګام، اسمار، غازی آباد، وټپور او چپې درې ولسوالۍ کې په داسې حال کې د څښلو پاکو اوبو په ګډون یو شمېر اسانتیاوې خلکو ته برابرېږي چې اوس هم د یاد ولایت د ډېرې سیمو اوسېدونکي د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو په تیرو 2 لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرېتوب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
نن د 2022 کال وروستۍ ورځ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو تازه راپور کې وایي چې یوازې په 2022 کال کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 200 شپېته پیښې ثبت کړې دي. دغه مرکز په خپل کلنی راپور کې وایي چې په دغه موده کې ډیری انځوریزې، ژغیزې او چاپي رسنې سقوط شوي او کارکوونکي په خپل کور ناست دي. خو د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې یا نای د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه په 2022 میلادي کال کې ټیټه شوه ده. جزئیات له خپل همکار اورو.
د خبریالانو دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن مو د یو شمېر خبریالانو سره خبرې وکړې. دوی په افغانستان کې روان حالت د ځان همداراز په وړاندې خورا بوږنوونکی او ډېر خطرناکه بولي. د دوی دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه په افغانستان کې د خبریالانو مرکز یا AFGC د یو تازه راپور په خپرولو سره د خبریالانو رسنیو په وړاندې روان وضعیت هغه ډول چې د خبریالانو نقطې ویل کېږي په کراتو پت او د نشنی ور خدلې ده. د مرکز په کلنی راپور کې چې د جمعې ورځې نه وخت خبر کړی وی دی یوازې په 2022 کال کې د تاوتریخوالي 228 په حساب شوې دي. د راپور پر بنسټ په 2022 کال کې د خبریالانو په وړاندې نه د تاوتریخوالي په حساب شوې وی چې د کشمیر اوس په 2022 کال کې 222 تر رسیدلې او لدې سره دا خبر کېږي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 1.3% زیاتوالی راغلی. دغه مرکز مسؤلین دغه شان د رسنیو او خبریالانو روان مدت په افغانستان کې د اندېښنې وړ ښیي. په دې سره خوا کې بیا په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ اداره یا نه چې په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي بیا د خپل کلنی راپور په خپرولو سره د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه د تیر میلادي کال په پرتله ښه ښیي. دغه ادارې په هغه راپور کې چې د جمعې ورځ نه وخت خپور کړی ویلي په 2022 کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 1.5% حساب شوی وی چې د کشمیر په 2022 کال کې 1.2% تر رسیدلی. د نوي معلوماتو له مخې د تیر کال په پرتله د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي ګراف کې 10% کم والی راغلی دی. د طالبانو حکومت تازه تیر څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې دوی د اسلامي اصولو په رڼا کې د رسنیو ټولو قوانینو ته
مننه. و موریدل چې د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل راپور کې ویلي دي چې په 2022 کال کې له خبریالانو سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي 228 پیښه ثبت شوې دي. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې وړاندې د 2022 کال یو په زړه پورې مطلب لرو. ترکی چارواکو په وینا هلته په 2022 کال کې د ویشتو د کرلو کاروبار ډېر ښه شوی دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې د اوکراین په زاپاروژیا اټومي مرکز کې د توغندیو د لګیدو له امله بریښنا قطع شوې ده، خو هلته بیا هم دوی د بریښنا غم خوړلی دی. په همدې حال کې د اوکراین پر پلازمینه کیف د توغندیو ډزې شوې دي. جزئیات له فریدې سیال څخه.
د اټومي انرژي نړیوالې ادارې عمومي مشر رایفل ګروسی وایي د اوکراین د زاپوریژیا اټومي بټۍ د برېښنا مزید راکټي حملو له کبله پرې شوې دي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر ویلي د زاپوریژیا اټومي بټۍ چې په اروپا کې تر ټولو لوی بټۍ ګڼل کیږي شپږ وړه ریاکټرونه فعالیت نه لري. د هغه په خبره د دغه اټومي بټۍ درې ریاکټرونه د سړولو د ماشینونو او نورو ضروري چارو لپاره یوازینی بهرنی عملیاتي مزي فعال دی او د اړتیا وړ برېښنا برابر کړی دی. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې هغو متخصصینو چې په دې اټومي بټۍ کې حاضر دي راپور ورکړی چې د برېښنا له ملاتړې مزي سره د اټومي بټۍ رابطه وړ مورس نه وخت پرې شوی او علت هم هغه راکټي حمله وی چې تخمزه یې زیانمن کړی و. دغه راز د اوکراین دفاع وزیر الکسی زرنیکوف ادعا کړی چې روسیې څخه باندې شپږ میاشتې مخکې پر خپل ګاونډي هیواد په وښینه سره لس میاشتې مخکې پر خپل ګاونډي هیواد یعنی اوکراین تر یرغل وروسته په کړکیچ کې ډوبه شوې ده چې ډیر ژر به د خپلو نورو ځواکونو انسجام اعلان کړي. هغه له مسکو څخه د دې کار د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې له اوکراین څخه په تازه راپورونو کې ویل شوی دی چې د اوکراین هوایي مدافع پر پلازمینه کې کیف د روسیې د بې پیلوټ الوتکو حملې په شا تمبولې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون جمعه په خپل ورځنیو ویناو کې اعلان کړی چې هیواد په پام کې لري خپل د هوایی دفاعي سیستمونه نور هم پراخ کړي. بیا د کیف والی ویلي دي چې روسیا یو وار بیا په خپلو حملو سره د اوکراین اساسي تاسیسات په نښه کړي دي. د اوکراین والی پر خپل ټلګرام لیکلی دی د اوکراین د الوتکو ضد دستګاوو د روسیې بې پیلوټ الوتکې نصب پورې کړي دي. په کیف کې ملکي چارواکو هم ویلي دي چې د شپې پر مهال حملې د اهدافو په ویشتلو کې پاتې راغلي دي او 15 بې پیلوټ الوتکې په پلازمېنه کیف کې نصب پورې شوې دي.
مننه و موریدل چې د اوکراین له حالاتو فریدي سیال خبر کړی. د اوکراین له جګړو تازه خبر دا لرو چې د اوکراین په پلازمېنه کیف باندې نن ډزې شوې دي او هلته د کیف ښاروال ویتالی کلچکو وویل چې ډزې شوې دي. د په انسټاګرام کې دا خبره تایید کړې ده خو تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي او همدارس د راپورونو له مخې د اوکراین دفاع هوا سیستم هم نن فعال وو او د خطر زنګونه هم د خلکو لپاره شنګېدلي وو چې د اوکراین خلک خوندي ځایونو ته د روسیې الوتکو تر بمبارۍ مخکې ځانونه ورسوي. د سپورت ډګر ته مخه کوو. په نړۍ کې د فوټبال پیژندل شوی ستوري کریسټیانو رونالډو د سعودي عربستان له یو مشهور کلب النصر سره تړون لاسلیک کړ. په دې اړه لخپل همکار اور
سلامونه. لکه څنګه چې تاسو وی د پرتګال نوموتی فوټبال ستوري کریسټیانو رونالډو تر یو تاریخي تړون وروسته د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره تړون کړی. دغه تړون به تر 2015 زیږدیز کال پورې وي. د دې تړون لمخې به النصر لوبډله هر کال څه باندې 244 میلیونه ډالر رونالډو ته ورکوي. تر دې وړاندې لبل هیڅ لوبغاړي سره په دومره پیسو تړون نه و شوی. النصر لوبډلې په خپل ټولنیزو پاڼو کې ویلي دي چې دا تاریخي تړون دی او د دې اقدام نه به وروسته په دغه هیواد کې د فوټبال لوبه لاغښتلې شي او دې لوبې سره به د جونو او هلکانو مینه لا پیاوړې شي. رونالډو هم ویلي دي چې په بے صبرۍ سره د منتظر دی چې یاد کلب ته لوبي وکړي. رونالډو تر دې وړاندې له مانچستر یونایټډ سره تړون درلود خو له هغه کلب سره تر جنجالونو وروسته خپل لار بیل کړې ده. په دې موده کې نوموړي ته هیڅ روپایي لوبډلې هم د لوبو وړاندې نه
کړې. بختیار ساحل، بختیار ساحل وبخښي چې تاسو خبرې قطع کوم. دا خبر مهم تر لاسه کړی دی چې کرکټ ته راشو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بالرانو کوچ عمر ګل تړون فسخه شوی دی. په دې اړه تازه څه دي؟
د عمر ګل نن په خپل ټویټر پاڼه دا خبر تایید کړی او بیا د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې مسول ازادي راډیو ته په را لګلي پیغام کې هم دا خبر تایید کړی دی او هغه ویلي دي چې 15 میاشتې وړاندې په اگست کې له عمر ګل سره کرکټ بورډ رسمي تړون وکړ او د دسمبر میاشتې په پایل کې هغه ته خبر ورکړ چې کرکټ بورډ نور نه غواړي له نوموړي سره دغه قرارداد وغځوي. هغوی د عمر ګل کارونه په دې دوره کې ستایلي دي او دای ویلي دي چې کرکټ بورډ غواړي په راتلونکي زیږدیز کال کې د بالینګ یا د توپ اچونې لپاره یو نوی روزونکی وګماري.
مننه عمر ګل. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم په خوانی فاست بالر و چې د افغانستان د کرکټ بالران روزل. د ازادي راډیو خبری مجلې په دې وروستیو کې همغه جالب موضوع ته مخه کوو. د ترکی چارواکو په وینا په 2022 کال کې هلته د ویشتو د کرلو کاروبار بهتره شوی دی. د دوی په وینا په دې کې نږدې 100,000 خلک له نورو هیوادونو د ویشتو د کرلو لپاره ترکی ته ورغلي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په ترکی کې د ویښتو لګولو کاروبار په 2022 کال کې زیاته وده وکړه. هلته په استنبول کې د دې کاروبار سره تړلي خلک وایي که څه هم په دغه کال کې هلته نور کاروبارونه د ناسم اقتصادي حالت او د ترکی د کرنسۍ لیرا د قیمت کمېدو له وجې متاثر شول، خو د ویښتو لګولو یا هیر ټرانسپلانټ کاروبار پکې ښه شوی دی. په 2022 کال کې د ترکی د کرنسۍ لیرا قیمت 13% وغورځید، خو هلته د هیر ټرانسپلانټ کاروبار د نورو کلونو په نسبت په 2022 کال کې زیاته ګټه وکړه. په دغه کال په لکونه بهرانیان د ویښتو لګولو لپاره ترکی ته ورغلي وو.
او Europe it's very expensive.
په یورپ کې وخته لګول ډیر ګران دي. هلته په زیاتره کلینیکونو کې د دې قیمت تر 300 یورو پورې ده. خو دلته ما دا کار په 2000 یورو کې وکړ او د لګولو طریقه او مواد ټول هم هغه شان دي، خو بس استنبول کې دا ارزان دي.
بلخوا په ترکی کې د دې صنعت سره د ډیرو خلکو روزګار هم تړلی دی.
خلک کولی شي چې په خپلو رخصتیو کې دا کار وکړي. دلته په ترکی کې ډېرې ایجنسۍ داسې کوي چې خلکو ته د هوټل او ایرپورټ نه د راوستلو سهولت ورکوي او د استنبول سیل هم پرې کوي، نو ځکه ډېر خلک دلته راځي.
د هیر ټرانسپلانټ په کلینیکونو کې کارکوونکي ډاکټران وایي دوی دا کار په جدي دي.